السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیزه اسد الله لودین يم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسي او د غراز د ازادي معلوماته چې پکې له محمد الله مسعود سره تفصيلي مرکه شوې. خو په سر کې پام کړی د دې سات خبرونه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی مستند راپورونه شته چې خیلی له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخوانی پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلی اردو د دریمې لوا قمندان وو، او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر وو. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر ډان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په 1 په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سخت پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستو پرته لیکلي چې دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیفوي. تر دې مخکې د ټرمپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حماس ته وروستای خبرداري ورکړې دی او له دې ډلې غوښتي چې د اسرایلي يرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. فلسطینی وسلواله ډله حماس چې پر اسرایلي اهدافو بریدونه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګري سازمان ګڼل کیږي. ټرمپ د سپتمبر په 1 د یکشمې په ورځ په خپل سوشل ترټ ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرایلیانو زما شرایط منلي دي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. ما حماس ته د شرایطو د نه منلو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی او دا زما وروستی خبرداری دی، نور به هیڅ خبرداری نه وي. اسرایلی رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوې وړاندیز کړی دی. د پلان لمخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 80 پاته اسرایلی رغمل شوي کسان خوشی کړي، په بدل کې به اسرایل هم زرګونه بندي فلسطینیان پریږدي. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې ولوبېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاس دی ول سم ټولګي و شپږم لسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو. چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په سیاسي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ ستاسو درس به د 250 صفحې څخه تر 300 صفحې پورې دوام وکړي. رزو زیایی ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایی ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دی، او ورسره کاربون دای اکساید دی. تاسو د دوی رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایی ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دوی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستل لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، دا د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه، چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري، چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي، لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک، کې د کلوروفیل ونده وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوم اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنې د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لیکویډ غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېرې وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس را زو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دی چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شو و کې خپل عملیه تعامل سره ورسی، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي قراریږي، عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او کچیر د دغه اندازه پنځه سرویش درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د پنځه څلوېښت څخه تر پنځوس درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپېریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد اماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه کچې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي. او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شکو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی، د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن اماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیه چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب کې په اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي. مثال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی، هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپېریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی، هغه په اهمیت یا په چاپېریال کې ډېر مهم دی. په آخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او آخرنی پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چې جوړ روغ او صحتمند بیاست شړه خلاص د ولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکی بې نظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت وو چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې د په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو پاتې نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي زموږ ستاسو تر یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې چې کیږي زیاتیږي په کې د مثال د خولې د لعاب همدارنګه د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کېږي د فکېږي همدارنګه د چې دی د خولې د خوندو مثال خوان چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې د چي هدف وجه چې د هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکړو همدارنګه ګورسر انټي بیوټیکونه دي د انټاناتو مخنیوي لپاره د هاضمه لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یوشتم ټرایزومی ده یوشتم ټرایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري
او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوې لیدل کیږي یعنی دی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت په کښې ښکاره کیږي زدکړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتي ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فزیکي ځانګړتیاوو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي په کښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي په کښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزور تناسلي هورمونونه چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځان دی د زده کړې ستونزې مثال پکې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکې ښکارا کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره زنګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جنټیکي بنظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسټو چې مثال دوی کې دغه د ډي ان ا مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکې کې میوټیشن پکې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي ان ا یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسه د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي ان ا او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بنظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصيلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه آزموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره آزمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه مشکلاله سو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بلې د پلاسنټا د لارې دی او بلې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه د سر مشکلاله سو د دې کوم بنظمی چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم وسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تش پارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بنظمی پکې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتوس خدنیو او نو اونیو په منځ کې د عملیې ځکه چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او رسته د دې بنظمی تشخیص دی لایسې چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی ته زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه ماینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمیشتي نل کې مستر از د رقم د جنین د ارسي ناروغي له نظره ماینه تشخیص او سالم جنین د مور پر هم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته آزمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا شي د هغه وروسته د دوی کوم جین آزمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغي وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یو وشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بنظمي ده. دویم سوال کلیفلټر سندروم واځه کړی او اخیرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډول آزمایښتونه وجود لري هغه کوم آزمایښتونه چې هغه چې شي کوي واځي کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی د هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شای ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیده مختوړي د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اړیدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیر علاقه و مینه مې و نو بیا چې کله رالو شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کومه برخه کار کوي شم نو بیا مې دا هنرونه سره پیل کړه دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري لکه انزورګری شو او خطاطی شو کنه نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره
دغه مینه په ماشومتوب کې لږ څه وخت درته پیدا شو په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لارجان مشو غا خپل یو هنرمند سړی و یغه په وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله بل یغه ختم درلود نو هغه غدي رسامي او غدي خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ اغیزي وکړ نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکولل نو پلان تشویق کړم دی بخه کې ما ته رسامي راوړلې کتابچه راوړلې رنگي راوړلې نور مې خپل کار شروع کړ لړی دی نه پیل شو
شغل مسعود ساسو پلان خو ډاکټری کوله نو لټپ سره مو څنګه جوړ نه شو
خبره دا سده چې ما خپل دغه مینا دی هنر سره وا نو دوه تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه ډاکټر شوغه ما خپل دغه مینا علاقه دی هنر سره وا نو دم دی بخې تشویق کوله ما چې ته دا کار کوي شي زګر سم خپل اړم پکې
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي
کله چې د لسم بلګي تور رسیدم نه ما خپل د ظلم دا غوښتل چې زبر ادبیات ولولم ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده یا سي هنر سره وو شعر نه بملیکله ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره وو نو بیا خدای شته دا هغه کی زه د عمر کې نوم دا د مکتب یو کومالم وي غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا هغه خبره تاثیر چې ما بیا بيخي په کانکور کې انتخاب نه کړ نو دا سي هغه کوم تعالات کې زه من بیا مې حقوق انتخاب او دغه ته خدای ور بدارم کړم
په کوم کال حقوق فارغ شوي
څوار لسو کال
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوق فارغ شوي د سې احساسونه کوم چې کاش کې ادبیات لوستي وای
او بالکل اوسم دا احساس کوم چې کاش کې ادبیات لوستي وای خو خبره دا ده چې ځینې خلک خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ول ولې بیا د مینا د کډي وسره کېږي نو ولا اوسم دا په خپل وجود کې دا احساسونه چې کاش کې ادبیات لوستي وای او بیا هغه مطالعه کوم زه
اها خو تاسو اوسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته راشم استادی مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کوله
استادی خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم ته یو شخصي رزه کې کار کوي بیا مې سونه شې الته استادی وکړ نو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دیم په برخه سره مینا لا کا زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما دا غلی برخه ما ته خي
د معلمي په برخه کې کراته وای سي ساسو ز دکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالي کې مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالي کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زوانم شته دي پاکه زه بلابل برخې تدریسونه چې ما انشاء ده دا سي خطاطي د انزورګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس درم حالت بل لغه د جونو کومه چې دغه دی یو شخصي د سي مؤسسي غوډه جوړ شوی ټولګې د محلي ټولګې مونږ ورته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې ذکر کوم هغه کې ما سره ما شمان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که مشانو ته؟
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلمان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلمان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استادی مو کړی ده، څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو د تجربې په اساس؟
ما خپل دغه برخې دغه د تدریس کوم چارې چې د ما زیاتې لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دلته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري، دوی ته د دې اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره هغه د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي او دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب، تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شبر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما د بي جي زینو مرکړه ده، په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده، بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده او بل غوره کیسه ده، نو دا په ونه کې سره اخلم. ما هم د لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا د تازه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډیر زیات خوشحالیږي، هسيږي او د کومه خاطره مکرا چې لیکلې وي هغه زه بیا په صاحب باندې اړوم او خپل ګلری کې مزان سره ساتم.
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زه چې کله مثال ته یو رسامي جوړه کړم، ښه دغه باندې د یو کیسه جوړوي. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړې ده، د مرغۍ ته داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي، دې ته مثال ډیالوګ ورکړي، ژوند ورکړي، سفرونه ورکړي، مهاجرې کړي، یو بل هغه ورکړي، نه ډېر جالب هغه ورته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپله د خپل مکتب وخت را پزړ کړم، نو چې کله به له مکتبه رخصتي دو، زما په ګډون به ماشومانو ډېر شور جوړ کړی و. چې رالوی شوم وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتي شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپه وي چې دغه جمعه ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، اندي خپګون احساس کوي، خپه وي. مثال کله چې وزي دي ته خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشحال وو، ډیر یو شی مزه کړه کنه. نو زه پریږم چې دې ولې داسې کوي. هغه د برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه، چې ته دې ته ښه تدریس ورکې، دې ته مثال مینه ورکې، محبت ورکې، ښه چلند ورسره وکړي. دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتماً ما شومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي غا دی خپل حق ده دا سی وغه ته توقع هم نتلی کوي چې مثال دی لوی سړی توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه داسې دي چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشه یا بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټه په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دی سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دی ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې د ځینی وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورش دغه شاګرد لاس شتنی او شوخي کوي کنه زه بیا مخه مخنور ترایم چې مثال ټول لکان په مخ کې دی ته ونه چې دغه کار دی ولې کوي کنه یا ورته کاغذ کې وشو لیکه مدد ته پټ ورکم یا د سیو خیالي کیسا زانه جوړ کما مثال ډایالوګ کې بدل کما کټر ته بدل کما چې د سیو والا کو هغه وکنه هغه خپل د چکم هغه منفي نو کا اجرا کړ دغه د ور باندې پوشي نو تپری دویم کې وی ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کې وی مثال جمعې پورز دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درشن هم منظم د مخ روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په بیا له سعودري کال کې جیم ورزش پیل کړ بدن کولا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ دی بوکس ته نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړره ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټیمز بیا وخت لرم چې مازیګر ما خريته زخت نه نور کوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کلور باخت زما خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا چې خپل استادیم سره وزي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خبره لوب وتم بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه نو بل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوب کې مې هم کار کړي دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یغه تبدا سيدي تيګه چونی مسابقه تیاری کړي دي لاس چته کوي مسابقه در سو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي څومره موږ به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوی هم نن خلک راوتلو دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې ملار شوونه پکار ده آیا د لار شوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي
او بالکل مونږ چې کله مسابقه ته زو بیا مونږ ورته رژیم په نوم یو لکه دای فوټ شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوګو څخه پریس کوي لکه جوس کړي شي هم دوی کاروي هغه دوی ته مثال دی راکټه کې لکه الوغان شو ورېږي شوي سلاته شو دغه شندیر کوي نو دی وړو امداسي جوړي څخه په پاریس کې هغه برنامه زور کوم چې ورس کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خره څنګه مختلف شي نو دی برخه کې دوی سره کار کوي اوس دوی ډیر کنټرول کوي کنه دوی د وجود فټنس شي د هر جمله دی وزن ګورم چې څومره پرمختګ کوي څومره کم شوی دا برخه زه کار سره کوم
دی هغه برخه ته راشم د لیکوالي تاسو شیر هم لیکي څرنګه د شعر لیکلمو دوام لري
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم خپل خاطري زیات لیکم شي برسه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما بدل کیږي مهم ټکی وکړه دغه ځان سره ځلې کما اوس نه غشمنې تر نه پېم تر 1500 نه ما وختي دي نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مختشوي ما دغه ډیر خوند د کابل د شیر اوس زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شیر ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خوند خلم
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وي او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کېش
شیر داسې ته چې موږ غلاقه غرني ځلاقه ده یو کوي مې یو شرینه طبيعت لري کله چې زه غرت خېجم یا کله دغه طبيعت کوم او د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا شکل دی یو لوی شاعر شاعری له ملکه استاد پسرلای شو انداسې کاروان سیف شو درویش درانه شو سو دا زخل کور کې کتابخانه لرمه نو دوی سره ډیر بیا مسروق ما اغه هم د سی ویلهام غن ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداسې نورم د خپل کلوار دغه دی تیر شیرونه باندې مزه فکر کوم نو دا سی ویرازت باندې کې یو بس کلوار یو نو خیال مرا شي هغه سره شعر کړه
مخکې تاسو اوویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لاندې لاندې دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
داسې د کی کغه نه درته معلوم خو خاطرې لاندې مشته دي او دریم مشته دي ځنې خاطرې یا مخونه مکون دام کړه ده ځنې خاطرې بیا لاندې دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډیر راوې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي لیکلو ته خو په وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوته جوړ کړې ده
آلته خوندې کړې دي د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل دی او چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعه کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکي او پر لپسې خاطري هم ولیکي څو وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په خشن سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا هغه دا چې دغه داټ تشویق ماترکی لور د خپل کلی ولس کې داسې خلک زنه چې ماته تشکری می یا په رسنوي کې هم داسې خلک ما سره شته دي اغه ماته یو داډ راکې تشویق راکې نو ځکه زاسې مخته روان یم بل نو سې دا چې زوانی د کار دا وره دا زوان چې دغه زوانی کدا کې تیر کم دا ماته ډیر خې کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو شي نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دې په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نه څه انسان ډیر کار نه وکي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش دا کوم چې زه که تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې دا یو تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې د غد سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو راډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مدیر خبري ونه کړي تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده مشمانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدل چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي هم داسې ده
هم داسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلي دي
جام شمنه نه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه مساتلي دي کار نور باندې کړي ده او بل دا چې ما تیر کال یو هنری نندارتون هم جوړ کړی او دغه رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنرونه هنري شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده. کله چې زه غره ته وخېژم ځان سره دغه رسامه کتابچې وشم، بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم، نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي، خو اوس وخت کې زیات غني راوته، فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي رنګ دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي، وسایل تاسو سره شته په میرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل غو مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وارشي ګردیز تلاب شم یا کابل تلاب شم هلته بیا پیدا کوم، هغه ځینې راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي که نه، هغه تر اوسه نه دي کارولي، ځکه چې هغو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده، جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه، دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي، کوم شی وړوکی راشي، کوم شی باید اول جوړ شي، کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پویږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني، دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پرې بواري یم، ځکه زه چې دوی عمر کې ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه، انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلي وي؟
او شته بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره، ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هو کمربندونه هم ګټلي دي، نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خواري ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم، او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم که نه. نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
لال یو مل میرا دل na na na